درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو لومړی خبرونو ته پام غواړو. ترکی رسنۍ وایي په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ خبرې له خنډ سره مخامخ شوې دي. د دغو رسنیو د راپورونو له مخې دواړه خواوې یو بل په خبرو کې د خنډ له کبله ملامتوي، خو د دواړو خواوو پلاوی لا هم په استانبول کې دي او لا هم تمشته چې خبرو ته دوام ورکړي. چارواکو مخکې ویلي وو چې دا خبرې درې ورځې دوام کوي. طالبانو ویلي چې دوی تر وسې هڅه وکړه چې اختلافونو ته حل لاره ومومي، خو د په وینا پاکستانی لوري د دوی په چیر نیت نه درلود. لبل خو د پاکستان امنیتي سرچینو ویلي د خپل هیواد د رسنیو ته ویلي دي چې طالبانو د پاکستان اصلي غوښتنه چې د افغانستان له خاورې دی د پاکستان پر ضد کار نه اخیستل کیږي نه ده منلې. ملګر ملتونه وایي د روان کال په جولای کې یوازې په درې ورځو کې په کابل کې د طالبانو حکومت د حجاب د نه مراعتولو په تور لسګونه ښځې او نجونې نیولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په یو راپور کې چې نن سه شنبه خپور کړی، له جولای څخه تر سپتمبر پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړلې دی. په راپور کې راغلي چې په جولای میاشت کې د 1419 کلونو ترمنځ تر شپېتو زیاتې ښځې او نجونې نیول شوې وې چې په خبره له څو ساعتونو نیولې تر یویش پی پوری د طالبانو په بند کې تیر کړی دی. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ وایي په پکتیکا ولایت کې به نن هم د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین دوام وکړي. د بنسټ نن سه شنبه پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د پولیو کمپاین به چې پرون دوشنبه پیل شوی نن هم د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې دوام وکړي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ له خلکو غوښتي چې د پولیو یا ګذر ناروغي د ختمولو لپاره خپل ټول له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین کړي. د ترکیې په لویدیځ کې تیر ماښام تر زورور زلزلې وروسته نن سه شنبه سهار په سیمه کې بیا د زلزلې څو ټکانونه احساس شوي دي. د ترکیې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د تیر ماښام د زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.1 او نن هم سیمه څو ټکانونه ولړزول چې د یو شدت یې 4.6 درجه یو. د دې زلزلې مرکز د ترکیې په لویدیز بالکسیر کې د سیندرګي سیمه وه. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي کیف چمتو دی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیه او بلاروس څخه پرته بل هر ځای د سولې په خبرو کې ګډون وکړي، خو اوکراینی ځواکونه شاته هیڅ ګام نه اخلي چې د خپل خاورې یو برخه روسیې ته پریږدي. زیلینسکی په خپلو څرګندونو کې چې نن سه شنبه خبرې شوې له امریکایي قانون جوړونکو څخه غوښتي چې پر روسیې سخت بندیزونه ولګوي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه.
دازما حق دی دی خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کلای کوم. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې لخوا د افغانستان د 2023 کال جنسیتي شاخص راپور وایي چې طالبان د خپلو پرله پسې فرمانونو او محدودیتونو په عملي کولو سره په افغانستان کې د ښځو او نجونو اساسي ازادۍ په نښه کړې دي. په دې راپور کې چې پرون یک شنبه خپور شو د ژوند او روغتیا، تعلیم، مهارتونو او پوهې پراختیا، کار او مالی ونډې په پریکړو کې ګډون او له تاوتریخوالي څخه خلاصون څېړل شوی دی. د افغانستان جنسیتي شاخص په هیواد کې د ښځو د پیاوړتیا او جنسیتي مساواتو د دوامداره پراختیا په اهدافو پورې اړوند اتو شاخصونو کې ارزولې دي. د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونو د نجونو او ښځو پر رواني روغتیا او د دوی پر راتلونکو هیلو باندې هم اغیز کړی دی. نن د ازما حق دی پروګرام کې هم دا موضوعات له خپلو میلمنو سره څېړو. د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولی او د غرض د ښځو ښځینه فعاله انارګله زیرک زموږ میلمنی دي. زموږ تخنیک همکار وایي چې اغلی ولی د ټلیفون له لارې راسره وصل شوې ده. اغلی ولی خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه ستاسو څخه. زما د مینی ډاکټر لمنه عمرې تاسو محترم میلمنه که حاضر ده او اوریدونکي
ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. مالاند یادونه وکړه د ملګرو ملتونو د خزي د خزو د څنګ د راپور نوې خبر کړی د افغانستان د 2023 کال جنسیتي شاخص د څو موارد مو یادونه وکړه. البته یادولو ور بولو چې د خزو لپاره د ملګرو ملتونو اداره په ملګرو ملتونو پورې انتړلې د جنسیتي برابرۍ او د خزو د پیاوړتیا ځانګړې څانګه د دا اداره د نړۍ په کچه د خزو او نجونو له حقونو څخه د ملاتړ او د دوی اړتیاو ته د چټکې رسیدنې په موخه جوړه شوې ده. رازو د همدې راپور په ارتباط د په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ ارزونه په دې راپور کې ژوند او سالم روغتیا، تعلیم، مهارت او د پوهې لوړول، کار او مالی ونډه په تصمیم نیولو کې ونډه، له تاوتریخوالي څخه خلاصون شاخصونه واضح ذکر شوی دی او په دې اړه ځینې شمیرې هم راټولې شوې او هغه د نړۍ له هیوادونو سره پرتله شوې دي. که پایلې دې ځای وکړي د ژوند او سالم روغتیا په برخه کې د شاخص کې ویل شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان د 2023 کال راپور لمخې افغانستان کې د ښځو لپاره د عمر توقع هغه شاخص چې دی د نارینه او پرتله چې د نارینه او څه باندې څلورتیا سلنه او نارینه او د وبخې د ښځو لپاره څلورتیا او د نارینه لپاره څه باندې شپږتیا سلنه ده. د ښځو او سړو ترمنځ دا توپیر په هغه وایي چې په هغه سیستماتیک او ټولنیزو خدمتونو پورې تړاو لري چې تر بل هر چا د خزو روغتیا ته زیان رسوي. د بیلګې په توګه ناکافي زیربناوي، د نوي خزینه روغتیایي کارکونکو پر روزلو بندیز او د خدماتو په ورکولو کې جنسیتي تبعیض له هغو مواردو دي چې د خزو روغتیا اغیزمنوي. د غرض ویل شوی چې اوس مهال د غونجونو ترمنځ چې عمر د 15-19 کلونو ترمنځ د زیږون کچه د نړۍ تر منځنۍ کچه هم لوړه ده. په دې اړه مې غوښتل چې ستاسو نظر واخلم چې په افغانستان کې وضعیت په رښتیا هم همداسې ده. د ژوند او سالمې روغتیا په برخه کې د ښځو او نجونو لپاره
د اوسنی حالت په لیدلو سره، مخصوصا په روغتیایي دغه کې سکتور کې د ښځو وضعیت یا د ځوان نسل د نجونو وضعیت، زه فکر کوم چې دا احصایه نور هم لوړه ده. که په حقیقي ډول په ټولو ولایتونو په ټولو کلو باندو کې دا احصایه دقیق واخیستل شي، د فرزن د دغه خدمتونو نه رسۍ ودغه ته و کلو باندو ته فرزن د دې ته دغه روغتیایي خدمتونو نه رسېدل او د نجونو او ښځو دغه ته نه لاس دغه چې دوی لاسرسۍ ودغه ته نه لري، او فرزن اقتصادي دغه نه لري، توان نه لري. نور د ټولنې دغه رقم موازین چې داسې جوړ شوی دی چې فرزن د ښځو د حقوقو تخطي کېږي په هر کچه، په هر سطح، په هر حالت کې. نو فکر کوم چې دغه د دوی پر روغتیایي حالت باندې مستقیم تاثیر اچولی دی، او زه فکر کوم چې په حقیقت کې دغه احصایه به نور هم لوړوي. دا یوازې د دوی د صحیح سکتور یا د صحیح خدمتونو کمښت ودوی ته فرضاً د دوی د حقوقو محدودیتونه، د تعلیم او تربیه محدودیتونه، د نور په ژوند کې ډیر نور محدودیتونه محسوس او غیر محسوس چې په دوی باندې لګول شوی دي، یا فرضاً دغه چې د فرمان په واسطه چې د دوی په مخ باندې مکتبونه تړل شوی دي، دغه ټول هغه عوامل کېدلی شي چې دوی په مجموع کې، یعنی ښځې په مجموع کې د دغه شي څخه ډېر زیان وویني او ډېرې ځینې متاثره شي. زموږ ستاسو په ټولنه کې ښځې د اول سره هم ډېر، یعنی په هغه لوړ ردیف کې د حقوقو د خدماتو د لاسته راوړلو په دغه کې نه وي. نو هغه څه نه څه حقوق یا څه نه څه موقف چې درلودی پخوا، هغه هم اوس زیانمن شوی دی. هغه اوس هم په محسوس او نامحسوس او په فرمان شکل د دې څخه دغه حقوق اخیستل شوی دي. نو دا چې دغه کچه د کورنۍ تاوتریخوالي د نور ټولنیز نخریان ودوی ته متوجه دي، دا ډېر واضح او دغه خبره ده.
او وړاندې به په نورو اړخونو باندې هم خبرې وکړو. د خزینه فعالان ارګل زیرک هم را سره د ټلیفون لارې وصل دی. اغلی زیرک، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. پام دې ارتباط مو غوښته چې تاسو نظر واخلم د ژوند او سالمې روغتیا په اړه. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په دغه نوي شاخص کې ویلي دي چې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو نه روزل، یعنی په دې معنی چې دوی پر روزنې باندې چې بندیز لګول شوی، دا هم د ښځو لپاره په روغتیایي خدمتونو باندې اغیز کوي. تاسو چې هلته په افغانستان کې اوسئ، دغه اغیز مو محسوس کړی دی؟ آیا کافی ښځینه متخصص ډاکتران، نرسان، قابلګان په غسیمه کې شته او ښځو ته د روغتیا په برخه کې خدمات سرته رسوي کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې سلامونه وړاندې کوي تاسو ته، د تاسو د ټول لارې نه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. راځي چې د صحت جامې په تن ولري. تاسو ډیره ښه چې ته اشاره وکړه. موږ تاسو حمله نوینو دا یو ماتل د وای سلمت دوه تن په چې دا د سنا ته تن.
بله اغلی زیرک سره مو لکه چې اړیکه ام پریشوله. خو اغلی ولی، دغه د په کم عمر د زیګون د موضوع یادونه هم شوې ده، وای چې د هغو نجونو چې عمرونه د 15 او 19 کلونو ترمنځ دي، د زیګون کچه هم د نړۍ ترمنځنۍ کچه هم لوړه ده. یعنی په دې معنا باندې چې اول خو په افغانستان کې په کم عمر باندې هم ډېر نجونې ودیږي د 15 او 19 کلونو ترمنځ، او د زیګون کچه هم ډېر لوړه ده. دغه علت څه دی؟ آیا دا هم دغه محدودیتونه دي چې پر نجونو او ښځو باندې په افغانستان کې لګول شوي په تیره بیا د تعلیم او کار په برخه کې، چې بلاخره کورنۍ دې ته اړ ایستل کېږي چې په کم عمر خپلې لوڼې واده کړي؟
بالکل، دا یعنی لازم او ملزوم دي. دا اوسني وطني شرایط او د نجونو دغه دریس دغه موقف چې دوی پکې کېږي، چې فرضاً په د کښته اقتصاد، د جنګ ځپلي اقتصاد، دغه ثمره ده چې زموږ هغه قشر چې فرضاً ښځینه قشر چې ډېر نور هم د ریزبانانو خبره ده چې اسی پذیر دي، نور هم دوی هغه د تاثیر لاندې راځي، هغه څخه متاثره کېږي. یعنی اول هغه قشر چې متاثره کېږي هغه نجونې او ځوان نجونې او ښځې دي. نو تاسو وینئ چې فرضاً که دغه سین د ایسایو د امارو د لوستلو وروسته چې موږ وګورو چې 5 کلن قشرو فرضاً هلته دغه د کم عمر ودونه اوس ډېر عادي شوی ده. دا خبره دا خو د کښته اقتصاد څخه کېږي، د ټولنې د ناپوهۍ څخه کېږي، د فرضاً دغه څخه کېږي، د عامه پوهاوي د کمبودۍ څخه کېږي. نو د یو خوا څخه نه، د یو خوا څخه کورنیانې مجبوره کېږي چې فرضاً دوی په کښته سیند دغه د نجونې دغه ودونه دغه ډېر شوي دي، او فرضاً بیا نو د واده نتیجه خو نو بیا دغه ده چې دوی باید په دوهم قدم کې دستي اولادونه پیدا کړي. په وطن کې دا پوهاوی فرضاً نشته چې ضرور نه دي چې حتما دستي اولادونه پیدا کړي، یا دا په یو شکل نه، په یو شکل کنټرول کې. نو دوی چې د فرضاً د 5 کلنې نجلۍ و یا شي و عبادت ته دغه نه لري، سیستم نه لري، نو د اولادو د نجلوګیري د اولادو نه پیدا کول د پاره خو هیڅ رقم په هوای او هیڅ رقم وسایل په لاس کې نه لري. نو دا یو دغه داسې دی لکه هغه منطقي تسلسل د بدبختۍ چې موږ تاسو ته تعقیبوي، چې فرضاً د یو بدبختۍ څخه بل بدبختۍ را کیږي، را پیښیږي. او دا چې دا څومره لوړ ده، دا کچه څومره لوړ ده، او څومره په فجعي شکل په ټولنه کې دغه کې سلطه کې، دا باید اوسنی چارواکي زما په نظر مستقیم مسؤلیت پر غاړه واخلي. یعنی نور ودغه استبدادي سیاستونه چې مخصوصا د ښځو په حق کې کوي، دغه څه نور لاس واخلي.
مننه اغلی ولی. اغلی زیرک، تاسو سره لکه چې ټلیفوني اړیکه مو بیرته ټینګه شوې ده، هغه پوښتنه چې ما مخکې کړې وه کولای شي چې هغه جواب کړي؟ مهرباني، پوښتنه مو اورېدلې.
بله بله، تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. نو اوسنۍ شرایط کې په افغانستان کې، یعنی تاسو سلوره کې او خیاله کې شپږه کې مو خیاله د خزینه چې زدي، یعنی زیم سه سل فیصد به خزینه متضرر وي. ولی په دې سه دلته اوس فعلا مثلا مخکې خزینه ډاکټرانی وي په هر کلینیکو کې، مثلا په هر ساحه کې اوس نشته. موږ او تاسو به ستاره معلومه ده چې مثلا خزی درس ته نه پریښودل کېږي، تعلیم ته نه پریښودل کېږي. نو هغه تعلیم یافته خزی مثلا هغه ډاکټران، هغه متخصصین چې موږ لري زیاتره د افغانستان وتلی ده، مثلا نارینه ډاکترانو ته خزینه اجازه نه لري چې لاړ شي. هغه مثلا کزیم ډیر په ستونزو په مشکلاتو سید او ډاکټر ته بلاړ شي مراجعه به وکړي، خو د خلکو اقتصاد په سفر کې ضرب ده، دا جای به څنګه کوو؟ خلک ډیر په ستونزو اخته دي، خصوصا ښځینه طبقه. مثلا دغه ماشوم چې مثلا دوی دنیا ته راولي ډېر د ستونزو سره مخ دي، بیا بعد له هغې نه دغه د ماشوم ساتنه او روزنه او د دې نفقه دا د هر څه سره دوی په مشکلاتو اخته دي. تاسې باور وکړئ، یعنی زه په دې یو ساحه کې اوسېږم که نه، سیده شپه سبا چې یعنې په ورځ کې یو دوه درې کسه قسم ده دا ښځینه دي چې په کورو تاویږي، نقصه یې په لاس کې وي، چې د خدای لپاره مثلا مریض وي په شفخانه کې مري، حتی زه دومره وس نه لرم چې زه د یوې نقصې دوایي دې ته واخلم. نو ښځینه زیات متضرره دي، نو موږ د اوسنۍ دولت نه خواهش کوو چې د خدای په لحاظ که دوی واقعا مثلا واقعا یعنې د زړه له خلاصه دوی صداقت لري او د اسلامیت په لاره روان دي که نه، دوی باید شي چې دغه تعلیم ته اجازه ورکړي چې موږ دا خواندې مثلا ښځینه دوی دا ادا وکړي چې ښځینه باید نارینه ډاکترانو ته لاړ نه شي او نارینه ښځینه ډاکترانو ته دوی اجازه نه ورکوي. ګوره دغه د دې خبرې سرحد کوم چې ته رسېږي، خو به زیاتر متضرر شي، د ښځې دي، ماشومان دي، مثلا نارینه متضرر دي. ګوره یوازنۍ دغه اقتصادي مشکلات مثلا زه خپله مریضه یم چې ما سره د ډاکټر دوا نه یي، مثلا ما په کور کې د ما د خاوند سره یما د بچي سره پیسې نه یي، په هغه د ما سره جګرخون ده، مریض ده، او زه مثلا مریضه یم، ما سره ټول فامیل مریض ده. یعنې په هر فامیل کې دا ستونزې شته، په هر فامیل کې دا مشکلات شته. موږ د سیندي حکومت نه خواهش کوو چې د خدای لپاره دغه مشکلاتونه دغه ستونزې د دوی باید نور د پایته کې ورکړي.
مننه غلی زیرک. د شخص یو بل موضوع هم راخلو، تعلیم، مهارت او د پوهې لوړول. په دې اړه ویل شوی چې د نجونو پر تعلیم د دی فاکتو اداري یعنی د طالبانو د اداري د بندیزونو له امله په ثانوي تعلیماتو کې د 14 کلونو پورته د نجونو ګډون په 0 ضرب ده، یعنی 0 ته رسیږي. دغه راز ویل شوی چې پر تعلیم د سیستماتیک بندیز کچه کولای شي په تعلیم، کار او روزنه کې د ښځو او نجونو هغه ونډه په هیڅ حساب شي. اغلی ولی، موږ خو وینو چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر منځنۍ او ثانوي او لوړو زده کړو باندې بندیز لګول شوی، دغه راز پر ځینو نورو کورسونو کې هم د ښځو په ګډون بندیز لګول شوی دی. دغه وضعیت په پام سره آیا دا به په راتلونکي کې د ټولنې نیمایي برخه ډیره له هغه د سواد له زده کړې بې برخې کړي؟
دا خو یو خاصه خبره ده، او دا یو ځین نتیجه ده، دا عمل د دغه فرمان چې صادر شوی دی، دا دغه لپاره صادر شوی دی. نو دا چې د سرعت فرضاً د بیسوادۍ د جهالت دا چې دغه د 14 کلونو نجونو رول یا ونډه اوس بیا صفر ته رسېدلې ده یا صفر ته قریب ده، نو دا په 4 کاله دي. تاسې که خدای نه خواسته دا نور 4 کاله ادامه ورکړي، نو تاسې د هغه واقعي وګورئ او چې دا به ټولنې ته و ښځو ته و د وطن ته و د ټولو اتباعو ته څومره عواقب ولري، دا به څومره یو غټه غمیزه وي. دا چې فرضاً دا په قانوني شکل دي، د ښځو څخه د علم د اخیستلو څخه، د علم د حاصلولو څخه منع شوي دي، دا د دوی په حق کې، د دوی په حق او حقوقو کې مطلق هم یو تخچي ده چې شوی ده. په دغه ساحه کې باید ښځې خپل حق څخه د اخیستلو دپاره ږغ پورته کړي. خو د عواقب موږ تاسو په پوهېږو په ټولنه کې چې دا به څه رقم عواقب دوی ته ولري، مګر چې هر رقم شي دا یو جنایت دی. دا په یو دغنی ګستاخي او بشرمانه شکل د دې څخه دغه اخته اخیستل شوی دی چې زما په نظر نور باید ودی ته دونه چې حوصله ونیسي، او په دغه ځای کې نور بل موضوع ودی ته راجع نشي، د دې څخه باید عملي ګامونه واخیستل شي. په دغه ساحه کې هغه که اول البته په سولې شکل هغه که هر رقم وسیله چې فرضاً که خبري که مذاکرات که دغه چې فرضاً یو څوک پر دې باندې دغه کې واسطه کې فرضاً پر دې باندې خبري ورسره وکړي چې دغه جنایت څخه نور باید دوی لاس واخلي. دا د ښځو د بېوزلۍ څخه، د ښځو د بېوسۍ څخه، د 23 کلن یا 25 کلن تقریبا جنګ ځپلې ټولنې څخه نور دوی لاس واخلي، د دغه جنایت څخه نور باید لاس واخلي. دا موږ تاسو ته بالاخره ډېر فجیع واقع لري ټولنې ته.
بله مننه ګلې ولی انارګل زیرک د هم دې موضوع وړم چې تاسو نظر واخلم په دې کې څه عیب ده چې یو انجلۍ په د تعلیم په ګاڼا باندې سمبالیږي که مهارتونه زده کوي د خپلې کورنۍ د اقتصاد سره مرسته کوي د هوساینې سره د سوکالۍ سره هم مرسته کوي دغه چې کچېرې راګرځول کېږي د تعلیم نه د زده کړو څخه او دغه راز د دوی د پوهې د لوړېدو څخه د پوهې د لوړېدو مخه نیول کېږي څه فکر کوي چې دا به ډېر زیات ناوړه عواقب یا ناوړه نتیجې ونه لري ښځه په کور کې هم هماغه نوی ماشوم دنیا ته راوړي او ښځه کچېرې پوهه وي لوستې وي پوهېږي چې باید ماشوم په څه ډول په وروزي او هغه ته رسیدګي وکړي
تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه تاسو سوچ وکړئ کنه دا وینو موږ تاسو ښه په ژوندۍ باندې باندې وینو چې افغانستان د جهالت او د روح سقوط خواته روان دي که په یو فامیل کې مثلا پلار تعلیم یافته یو تنه هغه پلار به تعلیم یافته وي کدی یو فامیل مور تعلیم یافته وي دغه ټول کورنۍ به تعلیم یافته وي او دغه کورنۍ سره تعلیم یافته چې دغه اولادو له برکته یو دغه نور کورونه دغه تعلیم یافته کیږي کنه یو ماتل د وایس اپ ذره ذره دریاب بشه نو یو مور چې تعلیم یافته وي ګوره د مولاد لپاره اولنۍ مدرسه یا زنګو یا مکتب سره هغه د مور غیږه ده تر وکالو پوری به هغه تربیه کوي بدلغه نه به مکتب ته ورکوي یعنی د کورس بچیان چې ټول به مثلا تعلیم یافته راځي نو بس دا خو موږ او تاسو خپې کوس افغانستان د سقوط طرف ته روان ده یعنی د تباہی او بربادي طرف ته روان ده مثلا که یو د ورځې درې وخت یو وخت نړۍ ونه خوري بیا به یو وخت به یو خوري کنه و تاسو شوجو کې د غسلور کول افغانستان د تعلیم نشاته پات شو د سل کال افغانستان ته دوی ضربه ورکړه خو په دې موږ او تاسو خپې کو کنه چې دا مثلا د کار څوک یې د ظلم څوک د افغانستان سره کوي د افغانستان دښمنان دي چې د کار کوي تاسو باور وکړئ دغه د امارات اسلامي د څه کسان دي کنه ساري وای یو یو دوه دوه ودونه لري د اوس په فعلی شرایط کې ټول د تعلیم یافته جنکو سره ودونه وکړه یعنی دوی ښه د تعلیم په قدر باندې پیږي دوی وایي چې کچیر مثلا موږ نه یو او د رژیم نه یو موږ باید تعلیم یافته جنکو سره ودونه وکړو سپاینده کې موږ ته ګټه وکړي یعنی دوی کار وکړي او موږ ته پیسې وکړي دوی د تعلیم په قدر باندې ښه پیږي خو سنن دوی د کار کوي او دغه کار ته لمن وایي دوی مثلا چې د تعلیم مخنیسي مثلا د خځو د کار مخنیسي کنه دا د بل چا په واسطه باندې دوی نشي دا د بل چا لاسوینه ده مثلا دا یو پروژه ده موږ او تاسو خپو دی باندې پیګو کله چې مثلا جمهوریت شل کال او 55 دولتونه ورسره او دوام یې ونه کړ یعنی بعد شل کال ولرسو خو دوی هم د یو پروژه به یې د پروژه په شکل به کار مخه ته ځي خو هر څوک چې د ظلم د افغانستان سره کوي د افغانستان طبقه یې د افغانستان بچیان طبقه یې یعنی افغانستان د سفارت پر طبقه یې او بس موږ دا هغه وزارت وو دغه زاره کې اوسه د خدای لپاره نور څه هرڅه کوي دغه ناخوالې مثلا مخنیوي ورسي موږ نور څه نه غواړو د عبارت اسلامي نه تر څو چې کار اجازه ورکړي د چوکاټ اسلامي په توګه د شریعت کې مثلا د تعلیم مخه دي پری دي د غزوانان څه مثلا ټول خارج ته ووته موږ تاسو ته ویګو نه موږ څه سرمایه شو هغه موږ تاسو ته هغه خبرو شو خلک څنګه ټول د افغانستان ووته هغه د افغانستان او سرمایه وغه خلک دا کسانه ته کار پیدا شي چې موږ وطن جوړ شي خو دا خلک نه غواړي تاسو دا چلانسته کې به زغه پروژه د خپل پروژه به تطبیقي
خو هغه زیرک پروژو کوم نتیجه نه ورکړې موږ تاسو په افغانستان کې شاهد وو چې هر پروژه کې چیرې له بهر راغلي وي هغه الته شند شوې ده هغه ټولنې سره چې اړخ نه لګوي هغه پروژه نتیجه نه ورکوي د ټولنې غوښتنې باید واورېدل شي د ولس غوښتنې باید واورېدل شي حکومتونه په ولس باندې ولاړ وي که ولسونه نه وي حکومتونه به نه وي مننه کور ودان یوه د ازادۍ رادیو لوي خبرتیا ورسره بیا هم د از ما حق دی پروګرام ته دوام ورکو
دنجل په شونځي کې داول سین سنولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي دی وی
لیا وړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي هلا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره معاینه کوي اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راځي
نن په دې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د وروستي راپور په باب خبرې کوو چې د افغانستان د 2023 کال د جنسیتي شاخص په اړه چمتو کړی او پرون خپور شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې طالبانو د خپلو پرله پسې فرمانونو او محدودیتونو په عملي کولو سره په افغانستان کې د ښځو او نجونو اساسي آزادۍ او حقونه په نښه کړي دي. د دې شاخص یو بل موضوع ده، کار او مالی ونډ په د ښځو د کار او مالی ونډ موضوع ته زیر شوی. البته د ښځو څانګه په دې شاخص کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه په ویل شوی چې په 2023 کال کې د نارینه او پرتله په کاري ځواک د ښځو د ونډې کچه نور هم ټیټه شوه. د نارینه ونډه 9.5% او د ښځو ونډه 43% رسیدلې ده. هغه ښځې چې وایي په کار بوخت دي بیا د کم معاش په موقتو پوستونو او غیر رسمي سکتورونو کې په دندو بوخت دي. دغه راز ویل شوی چې د ډیفکټو ادارې فرمانونو یعنی د طالبانو ادارې فرمانونو او ټولنې کې رایج دودونو له امله په مشخصو سکتورونو لکه مرستندویه موسسو د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې او یا د ښکلا سالونو کې د ښځو پر کار او بوختیا بندیز لګیدلې او کاري فرصتونو او کاروبار ته د دوی لاسرسی محدود کړی دی. اغلی ګلی ولی دغه موضوعات چې د کار او مالی ونډې په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په دې شاخص کې رابرسیره کړي دي، تاسو ورسره موافق یاست؟ وضعیت هم داسې ده؟
بالکل، زه متاسفانه چې خپل مستقیم په وطن کې نه یم چې زه خپل د خپل زاویه څخه هم وکتلی سم، نو زموږ هم تکیه پر دغه راپورونو او دغه خبرونو باندې ده چې موږ هغه د وطن څخه خبرونه لولو او د دغه ادارې احصایه تر ډېره ځایه ماته بېطرفه ایسي او واقعي ایسي. نو دغه چې د ښځو ونډه متاسفانه په اقتصادي سکتور کې د 40% راکښته شوې ده، دا یو ډېر د خواشینۍ ځای دی واقعا. یعنی هلته ښځې د بېخي یعنې د مست کېږي، هلته څوک دغه نه کوي، کار نه کوي. زموږ ټولنه جنګ ته پلې ده، په کلونو په لسیزو جنګ ته پلې ده. ښځې مجبوره دي اول او اخر د کور د عایداتو مسؤول یا مور یا فضل یا خالی یا انای یا هر څوک چې یعنی ښځې مسؤول دي، هغه مسؤولین هم یعنی دوی د دغه کاري ساحې څخه چې د دوی ګډون محدود شوی دي، هیڅ رقم دلیل او هیڅ رقم د وضاحتو دوی ته نه دي ورکول شوی. معاشونه یې کم شوي دي، فرض په صحي سکتور کې د ډاکترانو د نرسانو معاش تر 5000 افغانۍ اجازه رسمان اجازه نه لري، 5000 افغانۍ اجازه نه لري چې لوړ شي، چې دا زما په نظر یو ډېر بېخي غټ ظلم دی، ډېر بېخي غټ جبر دی. دا چې فرضاً په د مرستندویو دفترونو د ملګرو ملتونو او یا فرضاً په دغه کې د ارشباو کې فرضاً د ښځو کارونه محدود کړي دي، دا فرضاً هغه سکتورونه دي چې خبرو پورې رسېدلي دي. په نورو ساحو کې هم د ښځو کارونه ډېر محدود کړي دي. په داسې حال کې چې نو خطه باید یو بدیل به ورکړي چې که ته دلته په ارشګاه کار نه شې کولای، دا کار زموږ پر غیرت باندې دغه کړي برخوري، نو یو بل دغه ورکړي، یو بل بدیل خو ورکړي، یو بل چانس ورکی چې وبل ځای کار وکولای شي. په دې سره څنګه دا مجبور دي، دوی څوک نه لري، دوی سفارښت نه لري چې دوی کوټه اقتصاد مرسته ورسره وکړي، دوی اولادونه د سرنوشت پاتې کیږي، به غریبان پاتې کیږي، د یو وخت په رکتبار حالت کې ژوند کوي.
مننه یاغله ولی انارګل زیرک، تاسو چې په یو غیر دولتي ماسک مو هم ډیر وخت ونده درلودل کار مو کو، دغه وضعیت څه ډول ارزو یا پرختیا هم د خزو ونده په غیر دولتي ماسو کې کم شوه ده او د دې پر مالی وضعیت باندې هم د موضوع څومره تر څه حده پورې تاثیر کړی دی؟
بالکل، په صفر ضرب شوی دی
د مالی لاړه د دې اقتصاد د خو په صفر کې زر ده. ولی په دې مخې هر مؤسسات کوي چې خپل زنانه کارمندان به یې لرلی، هغه به صحیح ته تلل، هغه مساق کسان به یې سروې کوله، انتخابوله، د هغو سره به کومکونه کېده. اوس نه شي تللی، اوس ریاست زراعت مثلا کوم کور کې، مثلا په یوه کور کې مثلا هغه کوم کس مستحق ده، نو نارینه د هغې نه څه خبرېږي سا د کس مستحق ده که نه ده. مثلا هغه د ولسوالۍ نماینده ورسره د ریاست زراعت